آغاق رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نو زموږ د خبری خبرونې دویمه برخه اوري. په خبرونه کې بواوري د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي چې افغان پوځیانو او نړیوالو ملګرو په دغه ولایت کې داعش ډلې ته ماتې ورکړې ده، او په خبرونو کې راغلي په ننګرهار کې د داعش ته ماتې خبر ورکړل شوی، خو په کونړ کې خطر اوس هم موجود دی. درنو اوریدونکو، په دې موضوعاتو رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوریدای شي. اوس خبرونه چې سید بختیار شاید استلولي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې یوازې افغان امنیتي قواوې د قوې د مشروع استعمال حق لري او بس. پرون د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په سوریه کې په هر ورځ کې د 500 ساعتونو دپاره د حملو د بندیز هدایت په دې خاطر ورکړی تر څو د جنګ ځپلو سیمو خلکو ته د دې فرصت پیدا شي چې ځانونه وژغوري. او پرون د ایټالیا په پایتخت روم کې د سخت واورو له کبله عامه ترانسپورت اخلال شوی و او مکتبونه هم بند شوي وو. او دا دې اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې یوازې افغان امنیتي ځواکونه د قوې د مشروع استعمال حق لري او بس. ښاغلی غنی په دې سخت تاکید وکړ چې باید له افغان ځواکونو پرته بل هیڅ چاته دا حق ورنکړی شي چې څوک تهدید کاندي. ښاغلی غنی دا خبرې د مارشال فهیم د فوجي اکاډمۍ فارغانو ته په خپلې وینا کې کړې دي. پرون د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په سوریه کې د حکومت په یاغي قواو په هوایي حملو کې هر ورځ د 500 ساعتونو دپاره دپاره بندیز هدایت ورکړ تر څو د مشته نږدې ملکي خلکو ته وخت پیدا شي چې ځانونه د نښتو او حملو نه وژغوري. د روسیې د دفاع وزیر وایي چې سر د نن نه به په محلي وخت سهار د 9 بجو نه د ماسپښین تر 2 بجو پورې حملې په دې خاطر بندې وي چې په ملکي خلکو کې د مرګ ژوبلې مخه بنده شي. له بلې خوا د سوریې دولتي خبري اژانس او په سوریې کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي چې پرون د دوشنبې په ورځ د ترکیې د فوج په حملو کې 15 تنه وژل شوي دي. د څارنې دغې ډلې ویلي دي چې د یالان قوز په کلي کې د ترکیې فوج په دغې حملې کې په وژل شوو کسانو کې 2 ماشومان هم شامل دي. د ایټالیا په پایتخت روم کې د سختې واورې له کبله مکتبونه بند و او عامه ترانسپورت د مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په ایټالیا کې د ملکیانو د حفاظت دفتر عسکر د روم د سړکونو د پاکولو لپاره ښار ته استولي او هم یې د رضاکارانو نخواست کړی دی چې په دې کار کې د هغوی سره مرسته وکړي. په همدې توګه د ایټالیا په مرکزي او شمالي برخو کې خراب موسم ښاري ترانسپورت اخلال کړی او همالته مکتبونه بند شوي دي. په موسکو کې هم هوا دومره یخه شوې وه چې ټول ژمی دومره نه وه یخه شوې. د دې میاشتې په سر کې په موسکو کې دومره واوره ورېدلې وه چې تقریبا په ټول ښار کې لارې بندې کړې وې. هلته پرون د شپې د حرارت درجه سانتیګراد په حساب -0 درجو ته رسیدلې وه. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي دي چې د شمالي کوریا سره خبرو ته لیواله دی، مګر یوازې د ښو شرایطو په رڼا کې. هغه د دې خبرداري هم ورکړې او ویلي دي که چېرې شمالي کوریا د اټومي وسلو او د بالستیکي توغندیو د جوړولو پروګرامونه بند نکړي نو دومره مرګ ژوبله وشي چې څوک یې تصور هم نشي کولی. ښاغلی ترامپ دغه خبرې پرون په سپین ماڼۍ کې د ملک ګورنرانو ته په خپلې وینا کې کړې دي. هغوی ته ویلي دي چې شمالي کوریا د جنوبي کوریا د جمهور رئیس له لارې د خبرو پیشنهاد کړی دی. پرون هم په لویدیځ ورجینیا کې 480 ښوونځي د استادانو د احتساب له کبله بند وو. دا درېم ورځ ده چې د دغو ښوونځیو استادانو په احتسابونو لاس پورې کړی دی. د استادانو د خپلو معاشونو په خاطر چې په ټول ملک کې 80 ایالت دی چې د استادانو په کې کمه تنخواه لري دغه احتسابونه شروع کړي دي. په اوسر ډول په لویدیځ ورجینیا کې د یو استاد کلنی معاش 340,000 ډالره دی او نوی استاد په کال کې 2,000 ډالره معاش لري. د لویدیځ ورجینیا ګورنر د استادانو سره وعده کړې ده چې په بل کال کې باید د دوی په معاشاتو کې 2% زیاتوالی راشي، مګر استادان بیا وایي د صحیح مصارفو دغه زیاتوالی وبخي، د صحیح مصارفو سره د مقایسې په اساس دغه زیاتوالی ډیر کم دی. پرون د امریکا سترې محکمې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ادارې ته امر وکړ چې د سلګونو زرو غیر قانوني مهاجرو د حفاظت هغه پروګرام دې نه بندوي چې د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما پیل کړی و. د سترې محکمې قاضي د دغه پروګرام ضد د ټرمپ د ادارې اریزا رد کړې ده. ولسمشر ټرمپ د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې اعلان کړی و چې د 2013 کال د مارچ په میاشت کې به د غیر قانوني مهاجرو د حفاظت پروګرام بندوي.
خبرونه مو اوریدل. په مکړه د خبرونې لومړی رپورت سره، د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې افغان پوځیانو او نړیوالو ملګرو په دغه ولایت کې داعش ته ماتې ورکړې ده. ننګرهار ته ورسېرمه په کونړ ولایت کې بیا والی په 15 ولسوالیو کې د داعش ته خطر نه خبرداري ورکړې. په مکړه د امریکا غږ زمونږ د خبریال سید سلیمان اشنا دغه رپورت ده.
د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د ظهور لومړنۍ سیمه ننګرهار وه، خو محلي مقامات وی داعش ماته خوړلې او په لرې تنګو سیمه کې ټول شوې دي.
داعش د ننګرهار لپاره او د شرقي ولایتو لپاره، بلکې ټول افغانستان لپاره یو خطر و. خو سخت کال یا د تیر یو کال په جریان کې زمون د پرلپسې نظامي پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش مراکز دلته د منځه تللي دي.
خو د کونړ ولایتي چارواکي وایي 15 ولسوالۍ د داعش تر تهدید لاندې دي او وخت نا وخت له حکومتي قواو سره جګړه کوي.
صبح مخکې چې کوم تحرکات د داعشانو زیات شوي وو، د کونړ په مختلفو ولسوالو کې جذب او یا مثال بازي حملې دغه تېر وخت څوکۍ ولسوالۍ اړوند په دغه کې چې کوم دیو حمله وکړه او هغه په شاو وطن بدر دغه نه را پدې خو د خلک مکمل په کډل کې تقریبا هغه خره ظهور بالکل مات کاری او شاید پټه باندې په لور پرتو سیمو کې به جلب جذب کړي. شتو نشتا شتو نه مونږ تایید وو چې کومه مثال ته غړل دلته په مختلفو ساحو کې فعالیت کوي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن وی په افغانستان کې د داعش د جنگیالیو شمیر د 2000 کم دی او هغه بهرنی جنگیالی چې په افغانستان کې موجود دی د پاکستان د اورګزیو پښتانه او دوهمه ډله یې د ازبکستان د اسلامي تحریک کسان دي. بلخواته د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر انیف اتمر سیمایز رسنیو ته په تازه خبرو کې ټینګار کړی چې د پاکستان حکومت باید د ترګرۍ د ملاتړ لاس واخلي. اتمر ویلي که پاکستان د هوښیارۍ نه کار وانخلي په ډیرو مصیبتونو به ځان له نړۍ سره اخته کړي. د پاکستان ګټه په دې کې ده چې له تروریزم نه لاس واخلي او د افغانستان او دنیا سره سوله وکړي.
For us to stand up and say we're not going to allow.
د امریکا د ملي استخباراتو مشر جان کورټس د همدې میاشتې په پیل کې د کانګرس استازو ته وویل چې د پاکستان پوځ د ترګرۍ پر ضد د مبارزې په کار کې له امریکا سره له همکاریو ډډه کوي. کورټس وویل په پاکستان کې میشته تونلارې ډلې د خپلو خوندي پناه ځایونو څخه په ګټې اخیستنې په هند، افغانستان او دغو هیوادونو کې د امریکا پر ګټو بریدونه کوي. تر همدې بیانونو وروسته د رویټرز خبری اژانس د پاکستان د مالی وزیر مفتاح اسماعیل په قول نن لیکلی دی چې د پاکستان اقتصادي وده به سخت زیان وویني، ځکه پاکستان د ترګرو د مالی ملاتړ کوونکو هیوادونو په لیست کې د څار لاندې شمیرل شوی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
څنګه چې تاسو واوریدل، په ننګرهار کې د داعش د ماتې خبر ورکړل شوی، خو په کونړ کې خطر اوس هم موجود دی. په مکړی د کونړ د والی وحید الله کلمزی سره د مرکې ته.
والی صاحب سلام، ډیره مننه له وخت نه. متاسې ویلي چې د کونړ په 15 ولسوالیو کې د داعش خطر شته. مشخصا دا کومې ولسوالۍ دي؟ اولې د خطر د مخنیوي لپاره تر اوسه لازم اقدامات نه دي شوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته مخه پلنه کې هیلو سلامونه د آشنا رادیو تلویزیون کارکونکو او اوریدونکو لیدونکو ته وایم. د کونړ پولاد کې تقریبا د هغه ورځ نه چې داعش په ننګرهار ولایت کې وځپل شو، د افغانستان واستول پوځ پر ضد عملیات وکړ. تقریبا د کونړ د ولایت د 15 ولسوالیو د ځنې لری پرتو درو ته پناه راوړله او هغه ته په خپل فعالیت او جلب جذب باندې شروع وکړه. دغه ولسوالۍ د نورګل د ولسوالۍ د مزار دره د چوکۍ ولسوالۍ د وګل دره د مانوګۍ ولسوالۍ د کوړنګل سیمه همدغسې چپه دره کې ځینې سیمې د واټپورې ولسوالۍ تقریبا د کورو د وز او ګمبیر په سیمه کې د داعش تر روسي ډله شتون لري.
ولی صاحب دا خو ډېرې پراخې سیمې دي. د ولایتي شورا ځینې غړو ویلي چې داعش خلکو سم جلب جذب کوي. ستاسو په نظر په کونړ کې څومره د جنگیالي شته هم دا اوس؟
د پکونړ ولایت کې د داعش د جنگیالیو شمیر د مودې کشفي او استخباراتي ادارو د اطلاعاتو پر اساس باندې د زرو او یو نیم زرو په شاوخوا کې اټکل شوی دی.
سیدا اما کشمیر دی چې د ناتو قومندان ویل دي چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 1500 د داعش جنگیلي شته. چې تاسو وایي چې یواز په کونړ کې 1500 یا شاوخوا د خلک شته، په هر صورت د ارقام ممکن فرق کوي. د افغانستان د حکومت او د نړیوالو خو په ویل کې دل چې د داعش جنگیلي د رګزو کسان دي او تازه اندښنه دا ده چې د سوریه او عراق څخه هم ځینې کسان افغانستان ته راغلي دي. دا جنگیلي چې په کونړ کې دي د سیمه خلک دي کله به هر څه راغلي دي؟
کونړ کې د داعش تروریستي ډلې جنگیالي تقریبا تر هغه حدوده چې دوی د منځځي او موږ اطلاعات حاصلو یا د دوی فعالیت کوي د سیمې خلک هم دي او تقریبا د پولې د اخوا د رکزې ایجنسۍ د یعنی پاکستاني اتبام په دغو لیکو کې لیدل شوي دي او وژل شوي دي.
صحیح. او تاسو دا تاییدوئ چې هلته د سوریې او د عراق جنگیالي هم شته په کونړ کې، که یوازې دا د پاکستاني جنگیالي شته هلته ورسره سیمه ییز همکاران؟
په کونړ ولایت کې تقریبا د لاسو یولسو په شاوخوا کې تروریستي ډلې فعالیت کوي چې په هغې کې القاعده هم یو څه جنگیالي په کونړ ولایت کې لري په لرو پرتو غرنیو سیمو کې. ولې د داعش په لیکو کې تر اوسه پورې موږ داسې څه نه دي ترلاسه کړي چې په هغې کې د سوریایي یا عراقي جنگیالي شتون ولري.
صحیح. خوب، موږ تاسو په دې ګاونډ کې په ننګرهار ولایت کې د داعش پر ضد په دغه تېر یو کال کې څو مودې کې بس عملیات روان وو، هلته نتیجه هم ورکړه د چارواکو په وینا. نو په کونړ کې چې دونه خطر زیات دی، په 15 ولسوالیو کې داعش حضور لري، القاعده شته، نور وسله والې ډلې پکې شته، نو ولې اقدام نه کیږي؟ ولې د دغه خطر د مخنیوي لپاره اقدام نه دی شوی؟
فکر کوم د کونړ ولایت امنیتي وضعیت د افغانستان د هغو ولایتو په کتار کې دی چې تقریبا تر ډېره هره ډاډمن او د ښه امنیت څخه برخمن دي. هغه په دې معنا چې د جنگیالیو شتون په دې معنا نه دی چې هغې د کوم ګواښ لوی ګواښ رامنځته کړی وي. تاسو ګورئ د کونړ ډېره پیچلې اراضي ده، په غرونو ځنګلونو باندې پوښلې ده، ولله الهام د موږ ټول اداري واحدونه فعال دي. سره د دومره تروریستي ډلې تر اوسه جنگیالي یا تروریستان په دې نه دي توانېدلي چې کومه ولسوالي حتی یوه پوسته سکوت کړي، شاراوې د ترافیکو پر مخ خلاصې دي، یو مکتب هم ښوونځی دروازه هم نه ده تړلې. موږ د جنگیالیو شتون تاییدوو، ولې لله الهام د موږ سره قوتونه په دې باندې برلاسې دي، د جنگیالۍ ځپل شوي دي او د دې توانایي نه لري چې هغه د کومه لویه ستونزه او ګواښ امنیتي رامنځته کړي.
ډېره زیاته مننه د کونړ والي صاحب ستاسو له توضیحاتو څخه. کور مو ودان، خوشاله اوسه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
محمد اشرف غنی ویل دی افغان پوز په افغانستان کې روانه جګړه په خطوګه سرته رسوي. پام وکړئ د اکرام شینواری رپورت ته.
جمهوریت محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د مارشال محمد قاسم په هیم د پوزي اکاډمۍ د لسمې دورې د فارغانو غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د رول په اهمیت د خبرو پر مهال ویل چې د دفاع وزارت په دغه هیواد کې روانه جګړه په ښه توګه مدیریت کړې ده. جمهوریت غنی په دې برخه کې د دفاع وزیر او لوی رئیس څخه مننه هم وکړه.
ما میخوایم
زه غواړم د افغانستان د دفاع د وزیر او د لوی درستی څخه مننه وکړم. لومړی مننه مې ستاسو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ لپاره ده. دویمه مننه مې له دې عمله ده چې تاسو په سمتوګه د جنگ مدیریت کړی، او دریمه مننه مې له دې عمله ده چې تاسو نه یوازې د جنگ مدیریت کړی بلکې د دفاع په وزارت او ملي اردو کې مو د تحول بهیر پلی کړی دی.
وزارت محترم دفاع د اردو ملي افغانستان عملي کړی.
دا د مارشال محمد قاسم فهیم د پوځي اکاډمۍ د پیراغت لسمه دوره وه. تر اوسه له دغې اکاډمۍ څخه له 3000 څخه زیات فارغان د افغان پوځ په لیکو کې ګمارل شوي دي. جمهوریت غنی دغې اکاډمۍ فارغانو ته په وینا کې له هغوی وغوښتل چې خپل قومي او ژبني هویتونه پرېږدي او یوازې ځانونه د ملي اردو منصوبین وګڼي.
تاسې نن تاسې هویت یوازې اردو ملي ده. ملي اردو زه به لرې کلی لري ولایتونه لري نور ټول هویتونه دي، اما دا هویت له ټولو نه هم سختتر ده هم مقدستر ده.
جمهور رئیس غنی ویل چې په تیرو څلور ورځو کې په هرات کې د اوسېدنې پر مهال چې د خلکو له سلګونو استازو سره لیده کاته او خبرې کړي، هغوی ټولو ورڅخه په افغانستان کې د قانون پلي کېدل غوښتي او له افغان امنیتي ځواکونو څخه یې ملاتړ څرګند کړی. جمهور رئیس غنی ویل چې پخوا به افغانانو د جګړې په میدانونو کې بریالیتوب ترلاسه کوو او بیا به د سیاست په میدان کې ګټلی بری له لاسه ورکوو، خو هغې ویل چې نور به افغانان په دواړو ډګرونو کې بریالیتوبونه ترلاسه کوي. جمهور رئیس غنی په خپلو څرګندونو کې د قانون حاکمیت پر مسله هم خبرې وکړې او وویل چې د قوي مشروع استعمال حق یوازې د افغان امنیتي او دیپایي ځواکونو په لاس کې وي. هغه هیله وښوده چې څلور کلن امنیتي پلان په پایله کې به په افغانستان کې امنیت ټینګ شي. جمهور رئیس غنی ویل چې هر څوک چې افغانستان ته د حقارت په سترګه ګوري زیه یې ګوریستان دي.
بار بار دنیا ویلې چې موږ به دا ځای ونیسو، چاوري وو خدای جلله شانهو افغانستان افغانانو ته پیدا کړی، نه نور ورته. هر څوک چې په بده سترګه راته وګوري ځای به یې ګوري، هر څوک چې په قدر و عزت راته ګوري سرا سره د همغږي لاس را کوي په سترګو یې ګرځوو.
د دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامي ویل چې افغان پوځ د دغه هیواد د ناپیزه قوانینو پر چوکاټ کې خپلې دندې سرته رسوي.
او دا ډاډ ورکوم چې تاسو اردو د تاسو د ټولو فیصلو نه د تاسو تر زعامت لاندې د افغانستان دولت د ساتنې په خاطر، د افغانستان د خلکو د ساتنې په خاطر، د زړه له کومې نه خدمت ته حاضر دي او دې ویاړلې بیرغ لاندې به ټول دستورونه تاسو په وخت زمان عملي کېږي.
د مارشال پهیم کسیم پوځي اکاډمۍ چې په بیلابیلو برخو کې د افغان پوځ افسران روزي د امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادونو خوا سره مالي او تخنیکي مرستې کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. په امریکا کې د وسلو لرلو له وجې تاوتریخوالی او تشدد حکومت او کانګرس دواړه د یو جدي ستونزې سره مخ کړي دي. پام وکړئ د امریکا غږ د خبریال دې رپورټ ته چې رښنا عمر خیلی درته اوروي.
ولس مشر ترامپ له کانګرس څخه غواړي چې د وسلو د پیریدونکو د سابقې پلټل دې سخت کړي، د نیمه اوتوماتیک وسلو پیریدونکو ته یو مشخص عمر وټاکي او په هغه الو بندیز ولګوي چې وسلې اوتومات کوي. ولس مشر همدارنګه له ښوونځیو غواړي چې ښوونکو ته په وسلې د ګرځولو اجازه ورکړي چې د برید پر مهال برید کوونکی له منځه یوسي.
ولی موږ خپل هوایی ډګرونه، بانکونه او حکومتي ودانۍ خوندي ساتو خو خپل ښوونځي نه ساتو؟ وخت را رسیدلی چې موږ خپل ښوونځي د بریدګرو لپاره ناممکن هدف وګرځوو. موږ هغوی په خپل ښوونځیو کې نه غواړو.
د وسلو د حقونو مدافعین په وسلو د ښوونکو د سنبالېدو کلک ملاتړ کوي، خو نوي قوانین چې د وسلو په ملکیت بندیزونه لګوي د دې وړاندیز پلوي نه کوي. د امریکا د ملي ټوپک انجمن یا NRA وایي د فلوریدا د غمیزې مخنیوي کېدای شوی که چیرې حکومتي چارواکو د مشکوک بریدګر په اړه خبرداري جدي نیولای وای.
هغه لیونی هلک باید هیڅکله دا وژونکې وسله نه وي اخیستې. د NRA غړي په خپله هم میندې پلرونه دي. موږ په هر چا کې خپل ماشومان ګورو. موږ هیڅکله نه غواړو چې دا پیښه بیا تکرار شي.
په وسلو د ښوونکو د سنبالولو نظریه د دواړو ګوندونو د والیانو او د ښوونکو لخوا رده شوې ده.
په صنف کې نه، زه یو وکلن ماشوم لرم او ښه احساس نه کوم چې هغه پوه شي چې په صنف کې یوه وسله شته، که هغه مرمۍ لري او که نه لري.
اکثره دموکراتان غواړي چې په نیمه اوتوماتو وسلو باندې بندیز تمدید کړي.
موږ د وسلو له تاوتریخوالي کړیږو. یوازې په امریکا کې که موږ څه ونه کړو بیا به هم زموږ ماشومان وژل کیږي. دا کار یوازې په امریکا کې کیږي چې موږ د وسلو د شرکتونو د مفاد د خوندي ساتلو لپاره خپل زده کوونکي
قربانوو.
په کانګرس کې چې اکثریت غړي جمهوري غوښتونکي دي، د ټولو وسلو د غیر قانوني اعلانېدو چانس نشته، خو په داسې یو وړاندیز باندې چې ډېر ګوندي نه وي د اقدام چانس شته، ځکه سیاسي خوځښتونه مخ په پیلېدو دي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرف معلومات تر لاسه کئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروی.
د اوربند د نافسی دو په حق له د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک سره سره د سوریه په غوته خار کې هوایی بمباری اوس هم دوام لري. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګورنی د پریکړه لیک د جر عملی کېدو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
له ورانو ویجاړو ودانیو نه په الغوته کې یو ځوان زخمی را ایستل شوی دی او موټر ته انتقالیږي. د یکشنبې د ورځې بمباریو په ختیځ الغوته کې دوام درلود. د سوریې د دوامدار شخړې په تړاو د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن د دوشنبې په ورځ وویل د هغه پریکړه لیک هرکلی کړی دی چې د دیرش ورځو دپاره اوربان غواړي. خو د امنیت د شورا پریکړه لیک هغه وخت ارزښت لري چې په مؤثر ډول پرې عمل وشي. ښاغلی ګوتیرز وویل دی توقع کوي چې دا پریکړه لیک سمدلاسه عملي شي او له دې سره سم د بشري مرستو دوامدار بهیر پیل او د زخمیانو او ناروغانو وتلو ته توجه وشي.
په خاصه توګه ختیځه الغوته نور انتظار نشي کولی. اوس ډیر ضروري او مناسب وخت دی چې د ځمکې پر سر دا جهنم ودرول شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر زید راد الحسین هم د دوشنبې په ورځ وویل که څه هم د دیرش ورځو اوربند غوښتنه شوې ده، خو د دمشق په ختیځ کې بمباریو دوام درلود.
مونږ به له ځنډ نه د دې پریکړه لیک پر عملي کولو ټینګار کوو، خو مونږ به محتاط واوسو ځکه چې هوایي بریدونه په ختیځه الغوته باندې نن سهار هم دوام لري.
د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو رئیس هم نن د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې وویل دوی په سوریه کې زیاتېدونکو نظامي عملیاتو ته زخ ډېر اندېښمن دي.
د اروپایي اتحادیې د دایمي او غیر دایمي غړو هیوادونو په مرسته د امنیت شورا پریکړه لیک د رایو په اتفاق منظور کړ. دا ضروري اقدام و. اوس په کار ده دا پریکړه لیک سم د لاسه عملي شي او د څارنې تشکیلات او نظام ولري. موږ به په دې اړه له ملګرو ملتونو سره په راتلونکو ورځو کې او اونیو کې کار وکړو.
وروسته تر هغې چې پریکړه لیک منظور شو، د متحدو ایالاتو سفیر نیکی هیلی یو ځل بیا پر روسیه باندې له دې عمله کلک انتقاد وکړ چې د رایو اچولو بهیر یې ځنډولی دی. روسیه په دې جګړه کې د بشار الاسد رژیم ډیر مهم متحد هیواد دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر بل مقابل د امریکا د ځنډولو او په شا غورځولو پر تاکتیک انتقاد وکړ.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د داعش وسلوالو د 2014 کال په جون میاشت کې د عراق شمالي ښار موصل نیولی دی. د امریکا په ملاتړ عراقي ځواکونو په دریو کلونو کې وکړه شوه چې د تیر کال جولای میاشت کې داعش جنګیالي وځپي. پام وکړئ دې رپورټ سره.
د داعش د وسلوالو نه د موصل آزادولو نه میاشتې وخت ونیو. د ښار ختیځه برخه د سختو جګړو تر یو حده بچ شوه، خو لویدیځ دومره طالبان نه وو. د دې لوی ورانې د بیا رغونې د پاره عراقي مقامات وی دا کار یوازې نشي کولای.
المشكله الرئيسيه في الموصل
او موصل کې لوی ستونزه دا ده چې د خلکو کورونه نړیدلې دي. عراق په یوازې سر د لوی تباهي بیرته نشي رغولای. د ته د نړیوال ټولنې همکاري او مهرباني پکار ده.
حکومت د بیزه شو خلکو بیرته ستنیدلو د پاره لمړی توب ورکړي، خو د موصل لوی دي زسیمو کې شاوخوا شپږ سوه دیرش زره اوسیدونکو تر اوسه خپل کورونه ته نه دي ستانه شوي، او په ختیځه ساحه کې یې اویا زره خلک بیزه دي. د دې ستونزې د اوږدمهاله او لنډمهاله حل دپاره دولس میلیارد ډالر اړتیا ده.
50% of the damaged houses
د ورانو شویو کورونو 50% نیم نړیدلی دي. نو کېدای شي مونږ بیرته ورغوو. مونږ دا کار کولای شو او یو لنډمهاله پروژه یې وبوله، خو په عین وخت کې مونږ کولای شو چې ځینې کمپلیکسونه جوړول پیل کړو چې لږ لګښت یا دایمي استوګنځای وي.
حکومت په پام کې لري چې د راتلونکو میاشتو د پارلماني او ولایتي شوراګانو د ټاکنو مخکې اکثره بیزې شوی خلک خپل سیمو ته ستانه کی، خو د دې درې میاشتو په موده کې یو لوی ستونزه هم شته.
د موصل په لویدیځ کې 45 ناحیې دي، 15 بالکل ورانې شوې دي. په دې ورانه شویو 15 ناحیو کې 10 میلیونه ټنه خزلې او خرابې پرتې دي چې په ډیرو کې ناچاو دي مواد هم شته.
د دې ښار تاسیساتي جوړښت هم سخت زیانمن شوی دی. د برېښنا، اوبو او حفظ مراقبت سیستمونه لوی بیا جوړونې ته اړتیا لري، او د روغتیا او معرف تعمیرونه یې هم جدي پاملرنه غواړي.
کدو غستون زو ته سمه پاملرنه ونه شي مطلب می د سیاسي اجتماعي او اقتصاد له اړخ دی نو دا د شک نه لري مګنی چې په هر سناریو کې وي خود افراطیت یو بل سبب پایل شي
خو اوس وخت ټول پام دې ته جلب دی چې مسل بیا ورغول شي
کمو غواړو چې عراق په پښو ودرېږي بیا ورغول شي نو صادقانه وایم چې ټوله خبره په موسل کې ده دا ښار باید بیرته آباد او ودان شي
عراقیان په دې هیله دي چې په موسل کې بریا به د ټول هیواد په ملي بیا رغونې په یو تحریک بدل شي
که ستاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ دي که غواړئ د خپلو ماشومانو روغتیا خوندي وساتئ د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ
د افغانستان او د ترکیې د پوهنې د وزارتونو ترمنځ د یو تړون له مخې د افغان ترک ښوونځیو مدیریت چې د یوې مودې نه د چاغ ایجوکیشنل په نوم د یوې این جی او په غاړو د ترکیې د پوهنې وزارت ته سپارل شوی دی. پام وکړئ د لیمی نیازی رپورټ ته.
د افغانستان او ترکیې د پوهنې وزارتونو ترمنځ د یو تړون له مخې د افغان ترک ښوونځیو مدیریت د ترکیې د پوهنې وزارت ته وسپارل شو. د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست ابراهیم شینواری د دوشنبې په ورځ په همدې تړاو جوړې شوې غونډې ته وویل د دې انتقال موخه د یادو ښوونځیو د کمیت او کیفیت لوړول دي. ښاغلي شینواری وویل د شوي تړون له مخې د ترکیې حکومت ژمن دی چې په راتلونکو 10 کلونو کې دغه ښوونځي 28 ته زیات کړي.
د دې نه وروسته به په عاجل ډول د ښوونځیو شمیر 28 ته زیاتېږي. همدارنګه د زده کوونکو شمیر به چې اوس 8000 خوشاک دي دا به 23000 ته زیاتېږي. 10% متعلمینو ته به چې شهداو او د افغانستان د دفاع په لاره کې د معلولینو اولادونه دي دوی ته به وړیا زده کړې برابرېږي. همدارنګه د دې ښوونځیو 6% به د لیلی خدمات ارزه کوي چې له ولسوالیو څخه راغلي ماشومان چې هغه استعداد ولري خو دغسې پرمختللو تاسیساتو ته لاسرسی نه لري دوی ته به پکې زمینه جوړیږي. 10 نوي ښوونځي به د تخنیکي او مسلکي زده کړو په برخه کې فعالیږي. همدارنګه د نجونو او میرمنو لپاره به د حرفوي او مسلکي زده کړو زمینې جوړیږي.
له دې مخکې د دغو ښوونځیو مسؤلیت د چاغ ایجوکیشنل په نوم یوې این جی او پر غاړه و. همدارنګه د ترکیې د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې دوی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت د ترکیې دولت ته وسپاري. د ترکیې د پوهنې وزیر عصمت یلماز وویل د ترکیې هیواد به هغه کسان له دغه ښوونځي څخه لرې کړي چې له امله یې د افغانستان او ترکیې دوستي خرابوي. ښاغلي یلماز وویل
موږ به هغوی ته فرصت ورنه کړو چې د ترکیې او افغانستان پخوانی ملګرتیا خراب کړي.
په همدې حال کې د دغو ښوونځیو د زده کوونکو کورنۍ دغه پریکړه نه مني او وایي چې دوی هیڅکله هم د حکومت خپل سری نه مني. د افغان ترک ښوونځیو د والدینو د کمیټې مشر یوسف پختون په دې اړه وویل
موږ په هیڅ صورت نه غواړو چې د افغان ترک پروسه سیاسي کړو. خپل خپل حقونو دفاع کول سیاست نه دی بلکې زموږ مسلم حق دی. موږ یو ځل بیا حکومت او ولسمشر ته خپله هیله بیا تکراروو او وایو چې موږ غواړو د خپلو اولادونو د راتلونکي د ساتلو لپاره همداسې یوه علمي سویه ولرو چې افغان ترکیې لري او بدبختانه موږ نشو کولای له بل ځایه لاسته راوړو او په هیڅ صورت یې باید له لاسه ورنه کړو.
د افغانستان په ولایتونو کې د افغان ترک 14 ښوونځي فعال دي چې پکې 8000 افغان زده کوونکي زده کړې کوي. په دغو ښوونځیو کې 160 ترکي استادان درس ورکوي. له دې وړاندې ترکي چارواکو تور لګولی و چې د افغان ترک ښوونځي په امریکا کې د میش ترکي فراری فتح الله ګولن دي. ښاغلی ګولن په ترکیه کې د 2018 کال په پوځي کودتا کې په لاس لرلو هم تورن دی خو هغه دا تورونه نه مني. ترکیه له امریکا د فتح الله ګولن د ورسپارلو غوښتنه کړې خو امریکا وایي چې په کودتا کې د هغه د لاس لرلو په تړاو قوي اسناد نشته.
قدرمنو اوریدونکو تاسو امریکا غشنا ریډیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونه دوانه برخې واورېدې. که چیرته تاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوي وي نو تاسو کولی شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.voapashto.com باندې واورئ. موږ تاسو نه اجازه غواړو د دری برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ.